Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دو په هیله د ازادي رادیو د خبرونه پیلوي چې نیم ساعت دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د کب یهود 23 د مارچ میاشتې 13. د نیم ساعت خبری مجله د دې ساعت په خبرونو پیلوو. سویډنی رسنی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن رادیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن رادیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سی چې دوی نسی کولای خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت وایي کابل کې د چین سفیر ژمنه کړې چې افغان ځوانانو ته به تحصیلي بورسونه برابروي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره کتلي. په بیان کې د ژاو شینګ په حواله راغلي چې هیواد یې افغان ځوانانو ته د روغتیا په ګډون په بېلابېلو برخو کې تحصیلي بورسونه ورکوي. د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره د چین سفیر دغه راز د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د مس عینک کان په اړه هم خبرې کړې. په خوست ښار کې د یکشنبه په شپه یو سوداګریز مارکیټ اور اخیستی و. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې 2 ساعته وخت ونیو څو د اور وژنې ټیم دا اور مهار کړي. په خواله رسنیو کې هم د دې اور اړوندې ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېدلې. د راپورونو پر اساس اور د افغان پلازا په نوم په یو مارکیټ کې لګېدلی و. په دې مارکیټ کې د جامو ګنډلو او رختونو دوکانونه و چې معمولا د اختر په درشل کې پکې ګڼه ګوڼه هم زیاته وي. لا د اوښتو ځاني او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې په شپه په کابل کې 2 طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا 2 غړي د کابل په اوتخیلو کې په نښه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې 14 شي. خو د ویډیو کروالی خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چک پوینټونو د لاسي بمونو بریدونه شوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2مه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن 3مه مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په 16 اوورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په 4 اوورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 15 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړي محمد نبی هم 9 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د 3 ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمني د 6 نورو کلونو لپاره وغځوله. دا په روسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لاړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 60% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 80% د ولسمشرۍ په دغو 3 ورځنیو ټاکنو کې خپلې رایې کارولي. 70 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري. د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې تیر 2.5 کال چې نجونې له تعلیم محروم وي د جبران وړ نه دي.
موږ نه پیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څو وخت راځي؟ درې کاله تېر شو.
په غزنی کې 15 کلنه اسما سپینه چپانه اغوندي په دې هیله چې یو ورځ تعلیم وکړي او ډاکټره شي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپانه اغوندم، غواړم چې ډاکټر شم.
په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو پر وضعیت هم راپور خپرو.
وقتی به خانواده های
کله چې به وځه کورنیو ته ګورم، د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو. کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو، ان د ستونې می ګوله نه تیریږي.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د تیر شپې د لوبې جزئیات په یو راپور کې در سره شریکو. دا هم وری چې د اوکران وی پیلوټ الوتکو د روسیې په خاوره کې پر ګڼو اهدافو حمله کړې. تر 15 بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرق لست ورزو د خبرونه د راپورونو برخیته. د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی تیر 2.5 کال چې نجونی له تعلیم محرومي وي د جبران وړ نه دي. دغه سازمان د شوزو چارو مرستیالې دربار ازادي راډیو ته ویل چې ټولنه د شوزو له حضور پرته مخته نسیتلی. په خوانی ولسمشر حمید کرزی هم ټینګار کړی چې په نوي کال کې نجونی شوونځوي ته پرې شول سي. سپی الله ستنګزی او نور تفصیل.
نګدې نه نیم سو ورځې کېږي چې افغان نجونې له متوسطې دورې او لیسو محرومې دي. د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د نجونو د تعلیم د حقونو فعالانې اندېښمنې دي چې د ورو نیم کاله د افغان نجونو عمر ضایع شوی او د جبران وړ نه دی. زرکه مالیار او یو ډله نورې ښځې د نجونو د تعلیم د حقونو لپاره کمپاین مخته وړي. هغې په وروستیو کې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نه پوهېږي طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي.
موږ نه پوهېږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څو وخت راځي؟ درې کاله تېر شو، نجونو عمر برباد شو، دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کېږي نه. نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي.
فعالانې هیله ښیي چې طالبان په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د لغمان اوسیدونکي حسینې ازادي راډیو ته وویل
باسواده مور ته باسواده مېرمنې ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې ان شاء الله نوی کال ته دا ښوونځی پرانیستل شي. بغیر له نجونو امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له دوامداره تړلو د بشري حقوقو څار سازمان یو وار بیا اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغان نجونو تیر 2.5 کاله عمر ضایع او د جبران وړ نه دی. د دې ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې دربار یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
تیر 2.5
کاله نه بیا احیا کیږي او نه جبرانیږي. هر ورځ چې دا بندیزونه دوام کوي د هیواد راتلونکي به نوره هم تیاره شي. هیڅ هیواد د پرمختګ پر لور نشي تلای چې د نیمایي نفوذ او هیلې له هغوی واخیستل شي او هغوی په ټولنه کې موثر رول ونه شي لوبولی. هغه څه چې له تعلیم پرته ممکنه نه دي.
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تګ پاتې دي چې شاوخوا 50% نجونې دي. د افغانستان مخکېنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د یکشنبه پر ورځ ټینګار کړی چې په نوي تعلیمي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښودل شي. ښاغلی کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي متاسفانه نږدې 3 کاله کېږي چې نجونې له تعلیم او تحصیل محرومې دي او نشي کولای مکتبونو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. کرزی ټینګار کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي څو افغانستان د خبره له احتیاج آزاد او پر ځان بسیا شي. طالبان ادعا لري چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو حقونه تامینوي، خو لا معلومه نه ده چې د کوم دلیل له مخې له نږدې 3 کالو راهیسې افغان نجونې له متوسطې پورته زده کړو څخه محرومې کړې دي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وی تیر 2.5 کال چې نجونې په افغانستان کې له تعلیم څخه محرومې وي د جبران وړ نه دي. کله وی خو له 900 څخه زیاتې ورځې کې چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولې. لبلې خو بیا نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته د زده کړو حق ورکړل شي. د غزنی د واغز ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلنه اسما هم د نجونو د بند ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وای هیله لري چې زده کړې وکړي او ډاکټر سي، خو پر نور نجونو هم ځخ کوي چې په هر حال کې زده کړې پرې نږدي. دا هم تفصیل.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټر سپینه چپنه غونځي، د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرۍ سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سی
نسار کلینیک ترادم اسپینه شفانه غوندم غواړم ستکتر سم
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړاو ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې انجینی تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته سیاب کلی اوسیدونکی ده محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی دی وایي وریرې له تعلیم کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټر سي
اسما نامې چې د ما وریره ده د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي درس ووایي چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم دا له قلم کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه هلته یې ورځ تیره کړه بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کاله هره ورځ ورځي
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني هلته ځي روزمره او هغه چوپانه یې په تن وي د دې هلم دا ده سي په راتلونکي کې ډاکټره سي دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي یعنې په چوپانه کې ځي
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي
ډاکټر عبدالجمیل بشیري په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی د یوایي اسما هر ورځ روختون ته ورځي او هر ورځ هله سرګندوي چې ډاکټر سی
د اسمانو منځلې کوم کلینیک تر اجینو زموږ د پرسونل له لباس او سلیکې او ربي له دین له بي خو متاثر کیږي او له بل خو کورنۍ هم تعلیم یافته ده نو تر ډیره حدا پوری د غواړي چې د ډاکټرانو سلیکې ته پکتو دا هم پراتلونکي ډاکټر
دا یوازې اسمانه د چله تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي ډاکټرانی او یا معلمانی سي خو جګړو کلتوري محدودیتونو سیاسي کشمکشیو او اوسني حالت یې مخه ډپ کړی ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
لالو خالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د سوداګری او صنایعو خونی مسولان او ځینی سوداګر وایي چې په ورستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوي کمزوري سوي او د پخوا په څیر نسی کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي که یو شمیر سوداګر د مالی وړتیاو د کمزوري کېدو خبره کوي له بلې خوا په نسن کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم په بې ساري توګه زیات شوی
یو شمیر اړمن او بې وزله خلک د خپل ژوند د تریخ وضعیت په اړه کیسې لري یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بې وزلۍ درد شریک کړ دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لوغه کار رئیس چې طالبان راغلي موږ له ډیرو سختو ستونزو سره مخ یو اوس تر دې ځای رسیدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو راباندې ګاونډیان پوه نه شي تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي
د دریو ناروغو ماشومانو مور وجیحه هم وایي اوس مهال میړه بیکاره دی او ان خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري
اوس مې هم میړه بیکاره دی موږ په کور کې اته کسان یو څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي دغه راز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود خو سږ کال یې د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کمواله هغه مهم لاملونه یادوي چې لعمل سکل د تیرو کلونو په پرتلا د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې به وځل کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو، کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو ان د ستوني مې ګوله نه تیریږي، په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤول خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعضو ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه هم یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی، هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکی په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بېوزلۍ د زیاتوالي او لوګي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجان سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمیر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله، د اوکراین بی پیلوټ الوتکو د روسیې په خاوره کې دننه پر ګڼو اهدافو حملې کړې دي. دا بریدونه تر ډیره د یکشنبې پورې سوي چې د روسیې د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستۍ ورځ وه. که څه هم د روسیې دفاع وزارت د ګڼو بی پیلوټ الوتکو د نسکورولو ادعا کړې، خو اوکراینی لوري دا بریدونه بریالي بللی دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو په وروستۍ ورځ په ځینو سیمو کې د اوکراین ډرون الوتکو ځینې خنډونه رامنځته کړل. د فرانسې خبری اژانس رپورټ په اساس د اوکراین سرحد ته نږدې په بلګروت ښار کې خلک په داسې حال کې د ټاکنو مرکزونو ته ولاړل چې د بریدونو د خطر زنګونه هم چالانه شوي وو. دا ښار او د روسیې څو نورې سیمې د یکشنبې په ورځ او تر هغه مخکې د ډرون بریدونو هدف وې. د بلګروت والي ویاچسلاف ګلادکوف ویلي د یکشنبې په سهار برید کې یوه 14 کلنه نجلۍ وژل شوې او پلار یې ټپي دی. د هغه د ادعا په اساس په دې سیمه کې په بل برید سره یو بل کس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. په کراسانادور سیمه کې د تیلو یو چانځای هدف ګرځېدلې او ری اخیسته. په پیکه کې د چارواکو په خبره یو کارګر د زړه د حملې له امله مړ شوی. د تیلو تصفیه خانې او د تیلو ترمینالونه د اوکراین د بی پلوټ الوتکو د بریدونو اصلي هدفونه دي. د اوکراین یو ورځپاڼې اوکراینسکا پرادا هم د استخباراتي چارواکو په حواله لیکلي د یکشنبې بریدونه بریالي وو ځکه د تیلو یو چانځای پکې سوځېدلې. له دې ټولو سره سره د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین 15 بی پلوټ الوتکې د شپې له خوا نسکوري کړي چې څلورې په موسکو کې بریدونو ته تابع شوی وي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانین ویلي 15 بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې دو مودی دو وو هوایي ډګر ته نږدې د یکشنبې په سهار نسکوره شوه. د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت په وینا دوه بی پیلوټ الوتکې د روسیې پلازمینې په جنوب کې د کالوګا په سیمه کې او څلور د موسکو په شمال ختیځ یاروسلاول سیمه کې وشتل شوی. یاروسلاول چې د اوکراین له پولې شاوخوا 800 کیلومتره لرې پروت دی، د اوکراین له خوا تر ټولو لرې سیمه ده چې هدف ګرځي. د روسیې دفاع وزارت زیاته کړې د اوکراین نورې بی پیلوټ الوتکې د بلګروت، کورسک او روستوف په سیمو کې چې د کراسنودار سیمې سره پوله لري نسکوري شوي. په تیرو څو ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د روسیې ځینې سیمې د بریدونو هدف ګرځېدلې او موخې له هغو ټاکنو د خلکو راګرځول دي چې په نتیجه کې پوتین بیا ولسمشرۍ ته رسیږي. خو پوتین د خپل هیواد د ملي امنیت شورا غونډه کې ویلي دا بریدونه به بی ځواب پاتې نشي. د روسیې دوه بالستیک توغندي د یکشنبې په ورځ د اوکراین په سویلي ښار میکولایو لګېدلې چې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي. دا خبره د سیمې والي ویتالیکیم د ټلګرام په چینل کې لیکلې. د اوکراین پوځ بیا ویلي د یکشنبې په ورځ د اودیسا په سیمه کې د روسیې 14 بی پیلوټ الوتکې وشتل شوې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګری ملتونو شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټلي کېدو ټینګار کړي. دغه سازمان د یکشنبې پر ورځ یو ویډیو خپره کړي چې د دغه کلتوري میراث د ډیجیټل کولو پر اهمیت خبري کړې دي. د بامیان اوسیدونکو هم د دغه ولایت د تاریخي آثار او لرغونو ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي. عابد سپوږمۍ او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټل کولو او د دې کار په ارزښت ټینګار کړی دی.
دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم ومې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوي ډېرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډېر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې امله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د آیکانم کمپنۍ په ویپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزه موډلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په بخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپو د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لورې ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 15 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دو بې ساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلی و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي رادیو ته وویل
با اشده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا
بودا د دلمل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمن دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اتم میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. که عملي نه کړي طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ شي او د نجونو مکتبونه پوهنتونونه ښوونځي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي.
رحمان لایما د ننګرهار ولایت د غړو ولسوالۍ څخه بالکل د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایه‌دار وي باید تر خپل وسه او اندازه پورې چې د بیوزلو سره مرسته وکړي. دا ډیره یو مبارکه میاشت ده او د دې پراتک سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دي دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کونړ کې د جلاله خیریه بنسټ لخوا پلسګونو یتیمو او بې سرپرستو نجونو او هلکانو ته په یوه ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دغه بنسټ د مشرانو په خبره چې لا تو کالو دغه ښوونځي سره تړون لري چې د شپږ دیرشو ماشومانو فیس او ټوله ګشت به دوی ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د جلاله خیریه بنسټ مسؤلین وایي لا تو کالو څخه یې په اسدآباد کې د نوښت په نوم خصوصي ښوونځي کې شپږ دیرش ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. په کونړ کې د یاد بنسټ د تعلیمي برخې مشر قاری قیام الدین ازادي رادیو ته وویل
د شپږ دیرش تنه یتیم ماشومانو کفاله په خصوصي ښوونځي کې د تو کار رئیس تر سره کوي چې ترانسپورت، البسه، قرطاسیا ټولې د بنیاد په غاړه دي. همداشان د تعلیمي ادارو سره د اړتیا په صورت کې مرسته تر سره کوي.
دغه یتیمان او یتیمانې وایي د کورنۍ مشران ترې جګړو اخستی او په خصوصي خونځو کې د زده کړو لګښتونه نشي پوره کولای. اوس چې ورته د یاد بنسټ لوري دغه سانتیوی برابرې شوی پر خوختي
زمانه مې اسره د پلان مشان احمد د نو خصوصي خونځي د وون پولیس د کوم کې زه یو یتیم يم. زما د خونځي ټول مسل په لکه کتابونه قطاسیا پیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي. د جلاله مستندوی بنیاد څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته د زده کړې زمينه برابر کړې.
زمانه مهستی په دې د پلان مې شهید الله دې د نو خصوصي خونځي د پنځم ټولګي د کوم کې يم زه یتیم يم. زما د خونځي ټول مصارف لکه کتابونه قطاسیا سیاپیس او ترانسپورت در جلاله ری بنسټ لخوا ورکل کی. د جلاله خان رستنده بنیاد خامن نه کو چې موږ د درس زمينه برابر کړی.
په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې د جلاله خیریه بنسټ په مالی همکاري شپږ دیرشو بسر پرستو او یتیم ماشومان ته چینجونی هم پکې دي د زده کړو اسانته وي برابرېږي چې تیرو جګړو ډیرې ماشومان بسر پرسته کړي چې نن سبا د غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او همدا ستونزې د دې لامل شوی چې زده کړې ترې پاتې شي. بډای او وسلرونکو کسانو ته پکار دي چې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو ترڅنګ نور اسانتیا به هم برابرې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبې کې ایرلند ته د لسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د یک شنبې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن اته نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. په چای افغانستان ګټلې وه او دا ځلې د توپوهنې پرېکړه کړې وه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یو سل دوه پنځوس منډې کړې وې. د افغانستان په توپوهونکو کې محمد نبی نهه پنځوس، صدیق اتل پنځه دېرش او لوبډل مشر راشد خان پنځه ویشت منډې وکړې. ایرلند ته په توپاچونه کې چټک توپاچونکو مارک ډیر درې، جاش لیټل او مکارټي دوه دوه لوبغاړي وسوځول. ایرلند د خپلې توپوهنې په پاڼې کې که څه هم تر پنځوسو منډو یو لوبغاړی له لاسه ورکړی خو یو آر بی آی د افغانستان د ورو توپاچونکو د ښې توپاچونې له امله سیالي وبایلله. راشد خان په څلور اورونو کې څوارلس منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. ننګیالي خروټي بیا په څلور اورونو کې درویش منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول او محمد نبی په درې اورونو کې د څوارلسو منډو په ورکړې یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغان لوبډلې په چټکو توپاچونکو کې نوین الحق که څه هم وکټ وانخیسته خو درویش منډې ورکړې او وصل حق فاروقي بیا په څلور اورونو کې یوه وکټ وسوځول او اته څلوېښت منډې ورکړې. د میلمه لوبډلې په توپوهونکو کې آنډي بیلبرن پنځه څلوېښت او ډیلاني د لوبې په وروستیو شیبو کې په اتلسو توپونو نهه دېرش چټکې منډې وکړې. د دې سیالۍ د سټایلش لوبغاړي په توګه محمد نبی ونومول شو او راشد خان بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل د شارجه په وکټ یو سل پنځوس منډې کمې نه وي او په وینا یې تر پایه یقین درلود چې سیالي ګټلی شي. هغه زیاته کړه
مهم لوبه د موږ د پاره ګټلې ډېر مهم وه ځکه چې سیریز کې بارې دل ټي ټوینټي لوبه د همدا خبره مینس کې لوبغاړو ته ما کړه چې یو اور موږ خراب وکړو نو کېدای شي لوبه هغوی خواته تللی شي خو بیا هم فضل حق هغه سکل ستاسو سره چې اتلس ډېر رنځونه وو. ټي ټوینټي لوبه د هېڅکله هم سړی ریلیکس نه وي خو ښه په دې وه چې میچ مو ګټلو او اخیری اوري خطر سره
د وایلو د چي د لوبلړې لومړی سیالي ایرلند ګټلې ده او ورستۍ به د رواني میچ په 13 منټه د دوشنبه پورس تر سره شي چې د لوبلړې ګټونکو لوبډله به پکې معلوم شي.